خبرشاله روزانه روزي د نه ساعت خبرونو په روستي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ دستي مو وخت ورځي 15 بجې شوي په دې غړي کې باورې په پیښور کې بمی 14 نه همدارازه د چرسدي بچا خان پونتون روستي حالات او همدارازه د افغانستان د سولې پړه هم ریپورت لرو خو لمړی ورزو فرخنده ست چې تاسو ته د تازه خبرونو وړاندې کی
سهار په پیښور کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي غونډه نن په دویم ورځ په دوحه کې وشوه او په شام کې فعالان وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل نن سهار په پیښور کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان جوبل شوي دي. د پیښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډې په نښه کړل شوی چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو جوبل شوی دی. پولیس وایي بارودي مواد له مخکې ځای پر ځای کړل شوي وو او چاودنه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې پلټنې پیل کړې دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په هنګو ضلع کې د تراګرۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت یې د ناقانونه ګرځول شوي. تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر سره د څلورو نورو ملګرو نیولې دي. د اورګزو سیمې دغه کمانډر هادي ګل چې یاسر په نوم پیژندل کیږي په مختلفو جرمونو کې حکومت ته مطلوب وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي د چارسدې په باچا خان پوهنتون له حمله کوونکو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولې دي. پرون د پیښور په کور هډکوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروستو د پوځ بیان لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل له حمله کوونکو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سموده وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی وو. عاصم باجوا زیاتوي
کم چې برید کوونکی وو په هغې کې امیر رحمان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده. د پاتې درې برید کوونکو د ډي این اې نمونې اخیستي شوي دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. په مرحله باندې هم چا داسې نه دي ویلي چې ګنې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوي دي چې له افغانستان نه کېدل.
پر باچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې پر ورځ د وسلوالو په برید کې د یو استاد په ګډون 21 تنه وژل شول. د پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي باچا خان پوهنتون به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شي. د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د قطر په دوحه کې وشوه. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد زلان ازادي رادیو ته وایي چې د غونډې لومړۍ ورځ په ښه توګه پای ته ورسېده او نن یې د جګړې په ختمېدو د بشري حقونو او د ښځو په رول خبرې وکړې. د طالبانو د شرطونو په اړه فیض محمد زلان وویل
په دې اړه باندې خپل شرایط وړاندې کړل. تر ټولو مهم شرط یې د امریکایانو د وتلو د مهالویش معلومولو، د قطر دفتر په رسمیت باندې پیژندل تر څو دوی وکولی سي د سولې د خبرو او راتلونکو ناستو لپاره رسمي ادرس ولري. د تور لیست څخه د طالبانو ویستل او دارنګه د طالب بندیانو د پریښودو دلایل یې وړاندې کړل.
په غونډه کې د بیلابیلو ډلو 1500 کسانو برخه لرله او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي له سعودي عرب سره د امریکا دوستي تر بل هر وخت مضبوطه ده. د ویل دواړه هیوادونه به په ګډه کار کوي چې په شام او یمن کې د جګړو له پای ته په رسیدو کې مرسته وکړي. جان کری د ریاض د سفر په پای کې دغه څرګندونې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال سره په یو کانفرنس کې وویل له ایران سره پر اټومي مسله د موافقې له کبله په دې دوستۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی. په شام کې فعالان وایي دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې 3 کسان چې پکې نه ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. فعالان وایي شک کیږي چې د هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې په شام کلي کې د جنوري په 23 هوایي بریدونه شوي دي. راپورونه وایي د دې اداو په خپلواکه توګه سپخله نه دی شوی. د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکو یې هغه دولس تنه وژلي چې د شام له لورې یې اردن ته د راوړېدو هڅه کوله. د اردن په وسپرون ویلي په یادو کسانو کې له ځینو سره وسلې وي او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. د امریکا په ختیځ کې د نورو خارونو په سیر نیویارک هم د واوري طوفان دی چې ورسره دغه خار تړل شوی دی. د نیویارک ګورنر انډریو کومو د جنوري په 23مه بیړنۍ حالت اعلان کړ. له دې وړاندې د امریکا په لسو نورو ریاستونو کې هم د هنګامي حالاتو اعلانونه شوي دي. په نیویارک پر ټولو غیر ضروري سفرونو بندیز لګول شوی دی. د ګاډو او د تګ راتګ نظام معطل کړل شوی او پلونه تړل شوي دي. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1 لس کسانو د مړه کېدو خبرونه هم دي چې پکې زیاتره د ټرافیکي پیښو له وجې شوي دي. د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني عسکرو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. د روس د پوځ یو چارواکي جنرال اولیګ سیالوکوف د جنوري په 2 ویلي په غریزو سیمو کې دا خاص مشکونه د هغو اوو نړیوالو پوځي مشکونو برخه ده چې سږ کال یې د روس ازمکيني ځواکونه د کولو پلان لري. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړ چې دا پوځي مشکونه به تر کله ترسره کیږي. اولیګ سیالوکوف ته هم ویلي چې روس سږ کال له هند، منګولیا، ویتنام او ځینو نورو هیوادونو سره هم د ګډو پوځي مشکونو اراده لري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال لري ورول. تاسو نه مشال لري خبرونه په مشال لري ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په پېښور کې د یوې مدرسې په محتمم بمی چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. یو کارپوه وایي په چاسده کې په باچا خان پوهنتون تر برید وروستو د خلکو په ریاستي ادارو اعتماد کم شوی دی.
پاکستان کې دومره وشو چې دلته کې د خلکو اعتماد ختمیږي په سټیټ باندې، په ادارو باندې.
د قبایلي سیمو زده کوونکي او استادان څه وایي؟
میش خلک امن پسند دی، میش امن غوړي دی،
میش ته امن په چار دی د پاکستان. ان شاء الله زړنګ وزیرستان ابو داوود چې صاف سر شو
زه چې سبا کویو هم خوښ بیا ابو داوود وزیرستان.
دا به هم وره چې نړیوال اقتصادي فورم ته د پاکستان وزیر اعظم څه وینا کړو. کارپوهان پر دې اړه څه نظر لري؟ په قطر کې د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي دو ورځنۍ ناسته نن پای ته رسیدلې. د غونډې یو ګډونوال وایي
تمام موجود د سیدی باسه خدیدی د ورځې کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمينه برابر شي چې هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو درېم پیړۍ جوړښت په توګه دی او په طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسې. او زه خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په پېښور کوهاټ روډ باندې پندو چوک سره نږدې نن سهار یو بمی چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د پېښور پولیسو په وینا پندو چوک سره نږدې شوې دغه چاودنه کې د یوې مدرسې محتمم قاضي صلاح الدین ګاډی په نښه شوی دی او د مدرسې محتمم سره د خپلو دوو ملګرو ژوبل شوی دی او ګاډی ته یې هم زیان رسېدلی. د ریسک 1122 د ترجمان بلال فیضی په وینا د غادرې کسان معمولی ژوبل شوی دی چې ورته ابتدایي درملنه د پیښې پر ځای کې ورکړل شوې او نوې درملنې لپاره لیډینګ هسپتال ته منتقل کړل شوی دی. پولیس وایي چې بارودي مواد له مخکې ځای پر ځای کړی شوی وو. د چاودنې پلا لا هم تر دې دمه چا پر غړند اخیستی. تفصیل د زران یوسفزی په دې رپورټ کې ورو.
د پېښور پولیسو په وینا پندو چوک سره نږدې نن سهار شوې چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډی په نخښه کړې شوې ده چې پکې د مدرسې محتمم سره د خپل دوو ملګرو ژوبل شوې ده او ګاډی ته هم زیان رسیدلې ده. د ریسکیو یو یو دوه دوه د ترجمان بلال فیضی په وینا د غدرې کسان معمولی ژوبل شوې دي چې ورته ابتدایي درملنه د پېښې پر ځای ورکړې شوې او د نورې درملنې لپاره لیډی ریډینګ هسپتال ته منتقل کړې شوې دي. پولیس وایي چې بارودي مواد له مخکې ځای پر ځای کړې شوې او چاودنه کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره یې په سیمه کې پلټنې پیل کړې دي. د چودنې پړاله تر دې دمه کمی وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. پام دی وی چې د یوې میاشتې د مودې دوران په مردان کې د نادرې په دفتر ځانمرګي برید، د خیبر ایجنسۍ په جمرود سیمه کې په خسدارو ځانمرګي چودنه، او د روانې میاشتې په شلمه نیټه بیا د چارسدې باچا خان پوهنتون باندې د وسلوال برید غونډې پیښو یو ځل بیا د سیمې د امنیت په اړه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د اولس تشویش سیوا کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږیستئ. د پاکستان پوځ پر باچا خان پوهنتون برید کې ککړل د 15 سهولتکارانو د نیولو ادعا کړې او ویلي دي چې دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی و. د پوځ د اما اړیکو دفتر یا ایس پی آر بیان د لیفټنټ جنرل اسیم باجوا په پیښور کې پرون د پوځ د مشر جنرال احمد شریف په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د برید پر مهال افغانستان لس ځله ټلیفون کالونه راغلي بول. نوموړي ویل چې نیول شوي کسان ریاض عادل، نورالله ابراهیم او ضیا نومیږي. نور تفصیل له پیښور د مشل ډو خبریال زلان چوبزی راکوي.
د پېښور په کور هډکوارټر کې د باچا خان پوهنتون وسلوال برید د پلټنو په اړه د پوځ د سرلخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د لوړې پایې پوځي غونډه وشوه. د غونډې وروسته د ایس پی آر مشر لیفټننټ جنرال اسیم باجوا د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د پلټنو تفصیل یوې خبري غونډې ته په ډاګه کړو. د اسیم باجوا په وینا په باچا خان پوهنتون باندې برید کوونکو ته زمينه برابرونکي 15 کسان ریاض، عادل، نورالله، ابراهیم او ضیا گرفتار کړی دي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي.
دہشتگرد افغانستان میں تیار ہوئے تور ہم چیک پوسٹ کے علاقے سے انہوں نے عام
وسلوال په افغانستان کې تیار شول. تورخم چیک پوسټ باندې د یو عام وګړي په هیڅ د پولیس دیخوا راوړېدل. یو بل وسلوال چې لا گرفتار شوی نه دی نو ځکه یې زنوم په ډاګه کول نه غواړم، هغه د غبرې کوونکو د عامو سپرلو په گاډو کې تر مردانه پورې راورسول او په مردان کې د عادل او ریاض په نوم مرسته کوونکو ته وسپارل. په مردان 400 سرک باندې په دوو کورونو کې دغه وسلوال اوساتل شول. د نور الله په نوم یو بل مرسته کوونکی رکشه په بیا واخسته او بیا د برید پرواز یې په دغه رکشه کې برید کوونکی تر پوهنتون راورسول او د غنو په پټی کې کوش کړل. چرته نه چې بیا هغوی پوهنتون ته ورننوتل. نوموړي زیاته کړه چې د عادل په نوم مرسته کوونکی مستری دی. لبریدا سور جوړان دی په باچا خان پوهنتون کې د ودانې جوړولو کار کړی وو او د پوهنتون نقشه او معلومات یې برابر کړی وو. کم چې برید کوونکی وو په هغه کې امیر رحمان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده او د نادرین یې تصدیق هم شوې ده. د پاتې درې برید کوونکو د ډی این ای نمونې اخیستي شوې دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. د یوې پښتنې په ځواب کې د ایس پی آر مشر اسیم باجوا وویل چې دوی هیڅکله هم په وسلوالو بریدونو کې په افغان حکومت باندې تور نه دی پورې کړی. په یو مرحله باندې هم چا داسې نه دی ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوي دي چې له افغانستان نه کېدل. د کومې علاقې نه چې کېدو هلته هغه وخت وسلوال موجود وو، د افغانستان موبایل نمبر یې استعمالوو او دلته یې خلکو سره رابطې کولې او د برید کمانډه یې هم کوله. خبري غونډې ته د باچا خان پوهنتون د پلټنو تفصیل د نقشو او سلایډونو له لارې ورکړی شو. د پړې په غاړه اخستلو په وخت د تحریک طالبان د رادمخیل ډلې د مشر خلیفه عمر منصور او د یو خبریال ترمنځ ټلیفوني خبرې هم غونډې ته واورول شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره د روانې میاشتې د 19 نیټې نه د سویټزرلند په سفر وو. د خپلې دورې پر مهال یې په داووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته وینا وکړه. که څه هم نوموړي په خپله وینا کې ادعا کړې چې په پاکستان کې حالات د سرمایه کاری لپاره برابر دي، خو ځینې کارپوهان له دې سره موافقه نه کوي. همداراز ځینې بیا وایي چې باید وزیر اعظم خپله دوره د باچا خان پوهنتون د برید له کبله لنډه کړې وي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را کوي.
د خالی پورس د سویزرلند خار ډیویس څخه جنیوا ته روانېدو نه وړاندې مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون له وجې ورته د بیلابیلو هیوادونو او حکومتونو مشرانو سره د ملاقات کولو موقعه ترلاسه شوه او هغوی یې د پاکستان د کامیاب اقتصادي ترقۍ د پالیسۍ نه خبر کړل. وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په نړیوال کچ د پاکستان په حق له ښه رایه جوړه شوې ده او نړیوال مشران د پاکستان د اقتصادي کامیابو اعتراف کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د دې دورې په حق له څه نظر لري؟ د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي
اصل کې پاکستان د دنیا د څومره ملکونو کې او خاص کر کوم چې یورپي هیوادونه دي او امریکا دا کینیډا دا استرالیا دا د هغې سره زموږ تجارت چې دی نو هغه د اکسپورټ په شکل کې او هغه د امپورټ په شکل کې نو هغه ډېر زیات سیوا دی. بیا پاکستان کې کوم فارن ډایرکټ انویسټمنټ چې موږ وایو نو د دغه ملکونو نه ډېر غټه سرمایه‌ګاري په پاکستان کې کیږي. په ډېرو کلونو نه چې ملک ناسازگار دي نو دا غي د وژنې کوم بیرونی سرمایه کاری ده نو هغه په ټپه ولاړه ده او نو زموږ په خپل سره پرایم منیسټر چې کوم ویزټ ته په دغه فورم کې د دې پارټیسیپیشن چې ده نو دا خبره وه او خاص کر چې کوم تجارت ته دغه ملکونو سره زمونږ نو هغه باندې ډېر خو اثر کوي.
خود سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په ملک کې د باچا خان یونیورسيټي د پیخي ورستو وزیر اعظم نواز شریف لا خپل دوره مختصر کول پکارو.
کومره معظم ملکونه دي کالټا د باچا خان یونیورسيټي دی نه کوي رقم ستري خپل منسوخی او کتلی نو آگا مختصری ولی زمونگا حکمرانان دا بد قسمتی نا آگا دیر بحث دی اگئی پدا سے قسم واقعاتو بانے بہنور کی دا قسم دورے نم منسوخی او نم مختصر کئی پا اقتصادی کانفرنس کی دا پاکستان شرکت و نشرکت کی دو سر بسفر اگنا پریوتو ذکر چی آگا خو بین الاقوامی فورمونا دی والتا دا سے خبری کی گی چی پائی کرا پاکستان ونی ملکون و سرول لشتا نو سو ہم کا وزیر اعظم سے ملک نمخ کے تلے ہو او واقع رست ہو شو بیا ہم
د ذکر دا چې وزیر اعظم نواز شریف د سویزرلند په خار ډیویس کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نه سربیره د امریکا نائب صدر جو بایدن او خارجه وزیر جان کیری سره هم ملاقاتونه وکړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. په بچا خان پونتون د تیرې چهارشنبه په ورځ د وسلوالو بریدو وروسته پرون په څلورمه ورځ د چهارسدې ضلع بازارونه او مارکیټونه بیا پرانستل شوي. په چهارسده ښار کې اوسېدونکي ډېر زیات غمجن شوي دي. دغه بریدو وروسته دوی وایي چې د پیښې د ماشومانو په ذهنونو ډېر بد اغېز کړی او دغه رنګ له ویرې ترهې سره مخ دي. نور تفصیل چارسدینه د مشالډو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا چارسدې د دکاندارانو د اتحادی یو مشر حاجی فضل غنی مشال لیډو ته په دې باب لوای
درې ورځې تاجر اتحاد د سوک اعلان کړو بازار مکمل بند درې ورځې نه پس زمونږه مطلب چې بازار کولاو شو او د خلکو په وړاندې کې خوب حراس او غیره او غدل چې کوم محسوسي کې وزم شته د نن نه چې یو کال یو میش سلو ورځې مخکې کوم درد مونږ ته رسیدلی هغه درد بیا را ورسید مونږ ته.
بلخا هم د چارسدې سراجلی چې زده کوونکي دي وای که هم د ژوند هلې ځلې واپس شروع شوې دي خو له خلکو او په خصوص سوتګه ماشومان او د هغوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دی او زیاتره خلک غمجن دي.
کوم چې دغه حمله مخ کې کوم رونق خلکو کې کوم چهل پهلو بازارونو کې مونږ کوم چهل پهل دي ته ماشومان چې په پلار سکول تتل یا په چټه کې راتل د په مخ چې با کوم رڼاګانی او کوم خندګانی او هغه شن خندګانی او رڼاګانی تر اوسه پورې واپس نه دی راغلي او ایون دا چې تاسو نن هم سکولونو ته ورشي نو ماشومان کچ ډیر زیاته کم ده.
متهر شاه یو ډرایور وای چې دا یو داسې سانه هوا چې هر یو کور او هر یو کس غمجن کړي دي.
سنانه خپدي ماشومان په ذهن باندې بد اثر پروته دی. دکانونه اوس په مزه مزه کولاوی کې کارونو تخپل دروزی او فضا اوس هم غمجن ده او ماشومان چې کم دي داوی په ذهن باندې ډیر زیات اثر پروته او وی سکول ته نزي داوی په ذهن کې آیار ده.
د پامل دا چې دروانی میاشتې په شلمه نیټه د چهارشنبه په ورځ بچا خان په هتون باندې سلور وسلوالو برید کړو چې پکې یو شپه پورې کسان وژل شوی دي. په وژل شوی کسانو کې د پوهنتون استاد د کونکي او د پوهنتون ساتونکي هم شامل دي. بلخو د چهارسدې لوی هسپتال کې د بی علاج د پاره پراته پنځه کسان هم د علاج مالجه رستو خپل کورون ته لیږل شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
مشال رو ته وګسته یوردن کو په خیبر پختونخوا کې د مختلفو تعلیمي ادارو استادان وای زنې قوتونه نه غوړي چې د پښتنو ځوانان تعلیم ترلاسه کړي او باید حکومت د ټولو په ځانګړي توګه د لورو پرتو سیمو تعلیمي ادارو ته پوره پوره امنیت ورکړي. د چاسدی په بچا خان پونتون د وسلوالو د بریدو وروسته دغلته د جمعې په ورځ د مختلفو یونیورسټي استادانو یوه غونډه وشوه. د دې غونډې مشر جمیل چترالی له مشال ډو سره په مرکه کې ویل چې د بچا خان یونیورسټي د پیښې وروسته د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکي د امنیت په اړه اندېښمن دي او زده کړو ته یې تاوان رسیږي. زموږ همکار انیس اجمل له جمیل چترالی سره مرکه کړو. په سر کې ترې په بچا خان یونیورسټي کې د استادانو د غونډې حال پوښتلی.
تدید په بنیادی مقاصد یو خود صوبی ټول وی سیز تل وخت چې هغه سره یو خپل یونټی او یو سالیډریټی شو کی دویم حکومت نه مطالبه وکا چې په یونیورسټیز کې بل عموم او په خبر په هنتون چې په سکیورټی حالات داسې دي چې دې کې خصوصي اقدامات پکار دي او هغه غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته د اف سی ډیپلایمنت شي ځکه چې پولیس به انتها قربانې دي. خو بیا هم دا ناکافی دی ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمه پروت دی.
بل جمیل چترالی صاحب په دې وروستیو کې کله چې د آرمی پبلک سکول هغه پېښه وشوه نو بیا په مختلفو ذهنو کې خاص کر زموږ د خیبر پښتونخوا د حکومت خبره وکړو په ځینو سکولونو ته ځینو ادارو ته سیکیورټي هم ورکړې وه. تاسو دغه ټولو حالات نه مطمئن یې د دغه سیکیورټي د دغه امنیت نه چې کوم حکومت ورکړی وو؟
مسئلہ دا چې زموږ د سم اداري دي یونیورسيټي خو بیا هم له اټانومس دي د دې کې پوسټ ډیپلایمنت چې دی نو هغه صرف دومره کارو کې چې دا خلک کرټیل کې انګیج کې د دې نه زیات سیکیورټي انټرنل لکه مین ډیپلایمنت هیومن ریسورس ډیپلایمنت چې دی د واحد حل نه دی. په خصوصي حالاتو کې خصوصي اقدامات کول غواړي هغه مونږ ته نه ښکاري.
او تاسو دا اوس چې کومه پیښه وشوه بچا خان یونیورسټي باندې په دې کې خاص کر د هاسټل دا چې کوم واقعیت تاسو په خپل په یونیورسټي کې سټوډنټ سره ملاویږي سټوډنټ سره وایي د نه پس لکه په هاسټلو کې ظاهره خبره وي به یریږي ته به یو فکر وي نو آیا د دې طرف نه څه ډیماند څنګه مخ ته راغلي دی؟ او
حالات کې نو یو خو به طالبات ټول یونیورسټي ایڈمنسٹریشن پکار دے چې په ټول صبح کې کم کم ځایونه چې دي هغه ویجیلنس شي او عام سیکیورټي چې کم نورمال حالات وغه دي نو پکار دے چې دلته دا پیدا سیکیورټي چارج یو ریټایرډ فوجي دی وی کرنل دی وی بریګیډیر دی وی خو هغه واغه څه شي او سیکیورټي ګارډ دا ټول میکانیزم ری دیم کو ته ضرورت دی. دریم د هاستل کې چې څومره آوټسایډرز دي پدې کې د سیاسي تنظیمونو ډېر راځي لاس وي د دغه تعاون به په کار وي پدې باندې د سیاسي ګوندونو یو غونډه په کار ده د طلباو په لیول هم او د سیاسي اکابرینو په لیول هم چې دې ټول په اتفاق وشي. دې حواله سره د طالبانو ډېر زیات خدشات دي چې پدې کې ډېر خلک داسې بیچاره ویره به اوس نه وي معلوم. دغه سره سره د بازی یونیورسټي دا سدي لکه صوابي یونیورسټي شو لکه چاسدا وا لکه مردان دا چې دا غيو کریټیکل سیګنیفیکنس دی. دا غيو ولټایل لوکیشنز دی رورل ایریاز کې دی. دا په خبر یونیورسټي خپل خصوصي حالات چې په یو چار دیوارې کې پیزي یونیورسټي دی او پیزي ایڈمنستریشن دی. نو دا د سمیت دی ته ان دی ویل یاره ګومل یونیورسټي کې دوه دښتو باندې دا مطالب هم وړي چې نو چې پنچي یونیورسټي ایڈمنستریشن یونیورسټي باندې دا علاج نه دی. نو د دې هر یونیورسټي خپل مخصوص حالات دي او دا انډیویژوال کیس ټو کیس بیسز باندې قتل واړي په دې کې د طالب تنظیمونو کردار دی د اساتذه تنظیمونو کردار دی د یونیورسټي ایڈمنستریشن کردار دی سیاسي پارټیانو کردار دی ګورنر صاحب په کار کې پرو ایکټیو کردار واخلي سی ایم صاحب مونږ وایي چې مونږ هم ټول لاسو او کینو د دې لپاره یو میکانیزم وایي.
دا و د انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کمپلیکس سټډیز یا د امن او شخړو مطالعاتي مرکز مشر جمیل چترالی او تاسو دوی واردل چې په خبر پښتونخوا کې د یونیورسيټو امنیت په څه ډول باندې دي. زو افغانستان ته د خوست قومي مشرانو د مدني ټولنو یو شمیر غړي د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر بچا خان پونتون د تیرې چهارشنبې ورځې برید د پولي په دواړو غاړو کې د پښتنو د ترقۍ پر ضد د زنو کړیو پلان شوی سازش بولی. دوی د پاکستان حکومت هم وړي چې د پیښې ذمهوار کسان او همدغه راز نورې چې کومې کړې دي هغه ولسته په ګوته کړي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسوال بریدونه وکړي، ځکه په دې مرکزونو کې پرته له دې چې د کوم کاس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي. د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طرحان او پلان کوونکي پیدا او ولسته یې وښيي. مدني فعال فیض الله غمخور:
د پاچا خان پر پوهنتون برید د همدې لویې موخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو ته دا وښيي چې دلته د چا خان د آزادۍ پرمختګ او یووالي فکر نتیجه نه ورکوي. د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پوهنتون دا برید په کلکو ټکو غاندي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار وایي چې په کابل او پیښور کې پر تعلیمي مرکزونو هم مهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسې لوبه ده چې نه غواړي دا سیمه د علم په رڼا روښانه شي.
دا نه یوازې د پاچا خان په پوهنتون باندې برید، بلکې موږ تاسو د احمدشاه بابا مینه کې هم موږ شاهد دي چې د جینو ښوونځي سوځول کېږي، د الکانو ښوونځي سوځول کېږي. دا همداسې یوه پلان شوي لوبه ده چې نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم د لارې مخکې لاړ شي.
قومي مشر حامی منګل وویل:
د علمي مرکز نه هر څوک مستفید کېږي، که موافق دی که مخالف دی، که د هر مکتب فکر چښتن دی. دا حق دوی هیچ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه عمل وکړي او دا ښکلي استوزونو محصلین د مرګ باندې توسي.
د سیاسي چارو کارپوه عزیز الله زلان د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید ګڼي.
زما په اند په پاچا خان پوهنتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې. هغه څوک چې دا ډول حمله سرته رسوي، زما په عقیده وه په ورځ د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپله باندې وړي.
دا مشال ریډیو ده.
روزونکو په قطر کې د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي دورځنۍ ناسته نن پای ته رسېدلې. د غونډې ګډونوال له دې څه تمې لري؟ له دې غونډې نو راځه چې د ناجیه سپۍ په دې رپورټ کې وو.
تمه ده چې د قطر په مرکز دوها کې د افغانستان د سولې په هدف دو ورځنۍ غونډه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو درېمګړی جوړښت ته زمینه برابره کړي. د دې غونډې یو شمېر ګډون کوونکي وایي هڅه کیږي چې یو تفاهم ته زمینه برابره شي چې مطرح شوي شرایط دواړه لوري ومني او د سولې خبرې وغځېږي. د دې غونډې یو ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان د یکشنبې په ورځ د قطر له مرکز دوهې څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دې ناستې په نتیجه کې د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ نږدېوالی پیدا شي.
تمه موجوده ده چې د دې بحث څخه د دې دوه ورځني کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمینه برابره شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه، د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي، تر څو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دواړو لورو له خوا نه رامنځته شوي دي یا بحث به باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلې هیلې هغه وغځېږي.
ښاغلي زلان ول چې د پګواش غونډې په اول ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې خبرو اترو په غزیدو خبرې وشوي. د غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته جوړه شوې. د دې مؤسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استازیو په دوه کې ګډون کړي او د نوموړي په وینا چې د خبرو فضا ډیره ښه وه. په دې غونډه کې د افغان حکومت رسمي استازیو ګډون نه دی کړی. له بلې خوا د پګواش په غونډه کې د وسلوالو طالبانو استازیو په خپلو مخکنیو شرایطو ټینګار کړی او ویلي چې له افغانستان څخه په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لیست څخه د دوی د ډلې ایستل، د طالبانو د رسمي ادرس په رسمیت پیژندل، د ډلې پورې د اړوندو زندانیانو خوشي کول او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو توقف د سولې له لومړنیو اړتیاو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت اساسي قانون او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې سره کرخې په توګه یادوي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي ښه به دا وي چې دواړه غاړې له خپلو مطرح شوو شرایطو څخه تر یوه حده شاته شي. افغان کارپوه احمد سعیدی په دې اړه وویل:
د افغانستان دولت اوس مهال اساسي قانون یوه سره کرخه یاده کړي او طالبان هم بهرني ځواکونه، خو زما په نظر سوله یوه طرفه لاره نه ده. خبر داوی چې دواړه لورې تر یوه حد د خپلو شرطونو یو څه شاته ولاړ شي.
خو د ښاغلي سیدی په وینا کې چیرې د سولې خبرې د حکومت له ملاتړ څخه برخمنې نه وي، ګټورې پایلې به ونه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تیرې یوې میاشتې کې دوه ځلې څلور اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوی چې د دلوي یا سلواغې په 18 نیټه د دې لړۍ درېیمه غونډه هم جوړه شي.
پنځه بجې شوي. لا فرخنده صد د خبرونو لنډیز اورو.
نن سهار په پېښور های کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان جوړ شوي دي. د پېښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډې په نښه کړل شوی چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو جوړ شوی دی. په زلهنګو کې د تراګرۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت د ناکلونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر سره د څلورو ملګرو نیولې وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان فوج وایي د چارسدې په باچا خان پوهنتون له حمله کوونکو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولې دي. پرون د پېښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویان لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل له حمله کوونکو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سموده وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی و. د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن په دویم ورځ په دوحه کې وشوه. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلان ازادي رادیو ته ویلي چې د غونډې لومړۍ ورځ په ښه توګه پای ته ورسېده او نن یې د جګړې په ختمېدو د بشري حقونو او د ښځو پر رول خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عرب سره په ګډه په شام او یمن کې د جګړو په ختمېدو کې مرسته کوي. د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني عسکرو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. په شام کې فعالان وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې 35 کسان وژل شوي دي. فعالان وایي شک کیږي چې دا هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکي هغه 12 تنه وژلي چې د شام له لوري اردن ته د راوړېدو هڅه کوله او د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واوري طوفان دي چې ورسره دغه ښار تړل شوی. د نیویارک ګورنر تیره ورځ بیړنۍ حالت اعلان کړی دی.
خبرونه مو له مشال لیډي وردل چې فرخند اسد وړاندې کول اوردونکو په دینی مای کې به دا هم وره چې د چین ولسمشر د ایران سفر کړو او همدارز په امریکا کې د واورې توپان په اړه هم ریپورت لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپان په خپل ادارو کې څه خبره کړې دي احمد الله ته وښه.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې د 400 پیښې پلټنو لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټې جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي. د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسيټي امنیتي انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخت کاروایی کولې شي. ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشا د غفلت نه ګټه پورته کړي او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي، ځکه چې د ارمی پبلک سکول پیخی ورستو د اپیکس کمیټه په غونډه کې داوه وکړی شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتی انتظامات خکړی شوی دي، خو په حقیقت کې داسې نه و. ورسپانه لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیات سختې کاروایی خطر وي، نو په کار ده چې حکومت د خپلو خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي د هم خکړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس له پکار دي چې د سکیورټی په معاملاتو کې دي صرف په ادارو انحصار نه کوي، بلکې خپل سترګې د هم خلاص ساتي او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکو ادارې د پری خبروي چې په فوري توګه مخنیوي وکړي شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف خپل پرام نه محفوظه او خوشاله وي، بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوال ورورولۍ او سرمایه کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابۍ سره پیش کړو، خو که نړیوال سرمایه کاران په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سهولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو ښه کول پکار دي. دینه علاوه د معاشي ترقۍ ګټې عام اولس ته منتقل کول ضروری دي، کم چې نه کیږي. نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال جوړتا اوګستي هفینګټن پوسټ ورسپانې په پاکستان کې د غیرت په نامه او وجنو موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي یو پاکستانی فلم چې د خزو د غیرت په نوم وجنې پر موضوع جوړ دی، د امریکا آسکر ایوارډ یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټر شرمین عبید وایي چې له هیواده د دغه مسلې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې لیکي چې د نیټو ائتلاف غړي هیوادونه په دې رضا دي چې باید له افغانستان سره اوس هم مرستې وشي. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیح امیزاد اورو.
د هافینګټن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شارمین عبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی، غواړي چې د فلم له نامزد کې سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورسپانه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشه زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګساریږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي. د ادارې په خبره کې د شي د غشمیر لدې هم سیوای زکه چې د غوژنې نه رپورت کیږي. ورسپانه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رائے ورکړه چې لمخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې لمله اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین عبید ورسپانې ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم ا ګرل ان د ریور د پرایس آف فورګیونس له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي. د جنوري پر 22 په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله یې مرین کور جنرل جوزف ډنفورډ ویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مدت د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه، خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورډ ویل نو غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي ویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګورئ. د چین ولسمشر تهران ته د یو سرکاري سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره پر دوړخیزو سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې کړي. شي جن پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته تهران ته تللې وویل د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانستلو ته هیله مندې. د مشالډو د خبر مرکزي څانګې رپورټ درته سلیو احمد سالی وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شامی پورز ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحانی او وروسته مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی سره په تهران کې وکتل. شی جین پینګ تر دغه کتنو وروسته له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل
موږ تصمیم ونیو چې خپلې دوړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دوړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. ده وویل د ټوریزم پر وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دواړو هیوادونو مشرانو ورباندې خبرې وکړې. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي پر وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو پر وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوه اړخیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګری دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارد ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بایو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم سو.
مشال روته غوګستی د امریکا ختیځ څو ایالتونه سخت واورو ځپلی دي. د نیویارک په ګډون په یوولس ایالتونو کې بیلانی حالت اعلان شوی دی. په نیویارک کې ډېرې لارې او پلونه بند شوي، په زرګونو الوتنې لغوه شوي او په زرګونو کورونه هم له بجلی بې برخې شوي دي. تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
درنو واورو چې د امریکا ختیځې برخې سختې ځپلې لمنې تر نیویارک ښاره پورې رسېدلې او په دې ښار کې ډېر خدمات له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نیویارک والي اندریو کوامو پرون اضطراري حالت اعلان کړ. په دې سره نیویارک یولسم ایالت دی چې اضطراري حالت پکې جاري کیږي. کوامو د نیویارک ښار په ټولو واټونو کې د موټرو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړ او ویل چې ښار ته غځېدلي تونلونه او پلونه به هم بند وي. هغه خبر اعلان ته وویل چې د خلکو خوندیتوب زموږ لومړیتوب دی او دی د نیویارک له ټولو اوسیدونکو غواړي چې د واورې په دغه طوفاني هوا کې له خپلو کورونو راونه وځي. د نیویارک د ځمکې پر سر مترو او د اورګاډي خدمات هم درېدلي دي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسو په یو خبري کانفرانس کې وویل چې ښایي تر 1.5 سانتي مترو پورې واوره ووري چې په دې سره به دا تر ټولو ناوړه پنځم ژمی وي چې دغه ښار ورسره مخامخ کیږي.
Given what we're seeing, it is imperative that people get off the road.
اوسنی وضعیت په پام سره چې موږ وینو دا حتمی ده چې خلک له واټونو لري شي. هر هغه څوک چې خپل کار ته له موټر سره راغلی باید خپل کارونه بند کړي او سمدستي کور ته لاړ شي. هر هغه څوک چې ښار ته له نږدې سیمو راغلی وي باید بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د درنې واورې اورېدل په لشلو زیاتو ایالتونو کې د جمعې له ورځې راهیسې پیل شوي دي. له دغو واورو سره په تړاو پیښو کې د لږ تر لږه 300 تنو د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. ډېر کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د نیوجرسي او دلاور په ګډون په ځینو ساحلي ایالتونو کې سیلابونه هم راغلي دي. هوایي شرکتونو له تېرې ورځې راهیسې لږ تر لږه 5000 الوتنې لغوه کړې دي. په تېره بیا واشنګټن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه لغوه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ختیځ ځینو برخو کې 102 سانتي متر واوره ورېدلې چې له امله په زرګونو کورونه له برېښنا بې برخې شوي. ترافیکي خوځښت له ستونزو سره مخامخ شوی. په پنسلوانیا او کنتاکي کې موټر له 12 ساعتونو زیات په سړکونو کې بند پاتې شوي دي. په واشنگټن کې چارواکو له پرون راهیسې د پلازمېنې د اورګاډي او بسونو ترانسپورټي خدمات هم بند کړي دي. ویل کېږي چې د درنو واورو طوفاني هوا به نن هم دوام وکړي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې دغه واورې به شاوخوا 15 میلیونه امریکایان اغیزمن کړي چې دا د امریکا د نفوسو یو درېیمه برخه ده. اټکل کېږي چې زیان به هم له 1 میلیارد ډالر واوړي. دغه اداره وایي چې ښایي دغه سخت ژمی به په هغو لسو سختو ژمو کې حساب شي چې دغه سیمه یې ځپلې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال لوتو غوګستی نیو ټایمز ورسپانه لیکي چې د پېښور او چرسدې د پېښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او پوځو د دغو پېښو په څیر د بریدونو تور پر ګاونډیو هیوادونو اچوي. همدغه راز دغه ورسپانه زیاتوي باید چې پاکستان اوس د پخوانۍ پالیسۍ نه راووځي او د دا قسمه پېښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د لیکنې غټې برخې له فرخنده صدورو.
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تیرې چهارشنبه په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د عملي وروستو امنیتي چارواکو ویل دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ ګټي ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. یو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د حملې لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سلسله وخت کسان چې زیاتره ماشومان وو ووژل شول. له دغه وروستو داسې ویل کېدل چې داسې پېښه به بیا ترسره نشي، خو وسلوالو یو ځل بیا یوه تعلیمي اداره په نښه کړه. له داسې حملو وروستو خلکو احتجاجونه وکړل، شمې بلې کړې، ګلونه یې د پېښې په ځای کې کېښودل او حتی د پاکستان پوځ یوه سندره هم خپره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي، که څه هم د کام بچي په یو غیر محفوظه ټولنه کې سکول ته ځي. له دې سره سره پروګرامونه وشو، خلکو خبرې وکړې، خو د دغو ماشومانو د میاندو او پلرونو پوښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او پوځ ځواب نه کړه چې په سکول کې د دوی د ماشومانو د تحفظ ذمهوار څوک وو. د دې پیښې وروسته د پوز بیان وویل دا د ضربیازه په عملیاتو کامیابی ښایي چې وسوال اوس داسې بریدونه کوي. بلخوا ځینې امنیتي څیړونکي وایي دا د وسوالو لپاره یو آسان هدف دی چې سکولونه او کالجونه په نښه کوي. د وژل شوو زده کوونکو مور پلار سره بله لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوز نه دا پوښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو. دا مور پلار وایي دوی خپل بچي زده کړو له لیږلي وو، دوی زده کوونکي او یا استادان وو، دوی تعلیمي ادارو ته د وسوالو سره د جنگ لپاره نه وو تللي او نه د شهادت لپاره تللي وو. دا هر څه د دوی بهادري نه ښایي بلکې د دوی بېوسي ښایي چې دوی دونه بېوسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظه نه دي او دا هر څه په دوی تپل شوي دي. ورسپاڼه لیکي پاکستان د هرې داسې پېښې وروستو وایي چې په دې کې دښمن لاس لري. لیکوال وایي د دغې پېښې وروستو یو خبریال په ټي وي وویل دا د پټانکوټ د پېښې ردعمل دی، او بیا هم دغه خبریال دا هم وویل هند پر خپله د پټانکوټ پیښه کړې ده. نو دلته پوښتنه دا ده چې آیا دوی د یو داسې بې رحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني، نو ځکه د دوی بچي هم وژني. لیکوال وایي باید حکومت او پوځ په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی د شهیدانو څخه کارخانه نه ده پرانستلې.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو 621 پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 پنځل زرا 5 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
د فرانس پریس خبری اجانس د خبر پختونخوا د تعلیمي ادارو د امنیت ساتنې موضوع ته په یو ریپورت کې کتنه کړې ده. ریپورت وایي د صوبې حکومت د سکولونو د هغو د زده کوونکو له وسلوالو حملو څخه د حفاظت کار ښوونکو ته پریښی دی. ریپورت د چارو د یوه شنونکي په حواله زیاتوي چې حکومت باید د هغو افکارو او کړنو مخه ونیسي چې د سختدریزو او ترهګرو پیدا کېدو لامل ګرځي. تفصیل له هارون باچا اورو.
د فرانس پریس خبری ایجنس رپورټ وایي له هغې وروسته چې د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې د وسلوالو برید پر مهال د هغه یونیورسټۍ د یوه استاد لخوا پر وسلوالو د ډزو کولو خبرونه خپاره شول. په هغه هیواد کې یو وار بیا پر دې خبره بحثونه توده شوي چې یو ښوونکی باید له ځان سره وسله وساتي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د 2014 کال د دسمبر له حملې وروسته چې شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وژل شوي ول، استادانو ته اجازه ورکړل شوې چې که هغوی وغواړي نو ټوپکې یا تماچې له ځان سره ساتلی شي. په رپورټ کې د پېښور په اخون آباد کې د نوید ګل په نوم د پرایمري سکول د یوه استاد خبره راغستل شوې چې ویلي دي په سکول کې چې له ما سره خپله چاینا تماچه وي نو زه ډاډه اوسېږم. رپورٹ کاگی وسلوال لیوی مدیر حصے پا پاکستان کے سکولونا او داغو زدکون کی پا نخا کوی. پلیکنہ کے پا 2012 کال کے پا سوات کے پر ملال یوسف زائے دا وسلوال برید یادونا ہم شویدہ. رپورٹ دا غراز وائی دا طالبانو ہاغ ڈلے چا پر باچا خان پوہنتون دا برید زیمواری منلے دا جمع پر رزے دا سیمے پر سکولونو دا ورطا حملو کولو خبردارے ورکڑ. رپورٹ د خیبر پختونخوا حکومت دیوا ویان شوکت یوسفزی په حوالہ وایي چې په صوبه کې د سکولونو ټول شمیر 18000 او د پولیسو هغه 15500 دی. د نوموړي په خبره حکومت د سکولونو د امنیت ساتنې وس نه لري او ځکه نو استادانو ته ویلي چې له ځان سره وسلې وساتي. خو په رپورٹ کې بیا د دفاعي چارو د پوه ریټایرډ بریګیډیر سات خان خبره راغستل شوې چې وایي د سکولونو استادانو ته د وسلو ساتلو اجازه ورکول د حکومت یو احمقانه پریکړه ده. په رپورٹ کې د خان لخلې زیاته شوې پر زیاده دی چې حکومت له استادانو د وسلوالو پر ضد د مزاحمت تمه وکړي، د هغو افکارو او کړنو د لمنځه وړلو لپاره باید جدي مبارزه وکړي چې سخت دریځي او ترهګر زیږوي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
په ډیر اسمل خان کې په یو شخصي سکول کې د امن ورځ و مانځل شوه. په دې لړ کې یوه دستوره وشوه چې په کې د سکول زده کوونکو چارواکو ګډون وکړ. دغه دستوري ته د مشل ډو خبریال سیلاب مسعود هم ورغلی وو او دا رپورټ یې را لګلې.
اقبال ایگل پبلک میڈل سکول منیز آباد ڈیرا اسماعیل خان کشے دے ہفتے پورس دے امن ورز ول منزل شوا پداغا اولے سرا پس سکول کشے پس دکڑا لگیا قبائلی ووڈ کیو جن کو طالب علمانو پزڑا پورے خاکے ٹریبلو پیش قول و سرا معلوماتی خوندور تقریرونا ہاں وکڑل دے دغے ونڈے ستر ملمات دے ڈیرا اسماعیل خان تحصیل نازم مخشنی کیپٹن عمر امین گنڈا پور پداغا مناسبہ د مشال ریډیو سره په دا رنگ وژغه ده.
مستډیر امید ده کې دا بچي امور بچي به ان شاء الله وزیرستان اډي خان پارا یو ډیر ښه مستقبل جوړي پورا من ترقی یافته ان شاء الله.
د دغه سکول مشر آیت الله مسعود و ویل
د مش خلق امن پسند دی، مش امن غوړي دی، امن دی رواتلی د پورا مش په دغه رنگ تقریبا نه کوي او په دغه شی د علاقې مش معززین خلق رو غوړي او د بچون و تخپل چې کوم ټیلنټ دی ان سابي سرګری می سره غیر نسابي سرګری باندې مش برپور توجه
پس دکڑا لگیا دعا قبائلی طالب علمون اسد اللہ نور اللہ دے مستقبل سا ارادے لاری وار وائی زنے
منم اسد اللہ مسعود شبجم کلاس طالب علم یا مجھے دا وزیرستان روڑی کڑی مجھ سا آمن پچار دے بدخ پاکستان شی انشاءاللہ زورنگ وزیرستان ابو داو چیز آف سار شا
دے منم نور اللہ دا ازد فور کلاس طالب علم یا زد چی سبا کویا یا دا در پر در مسی چی دی دا چی دا تپرتی دا بیا سا غون بیا وزیرستان تا لاشا دا ہم خواهش دا بیا ابو داو وزیرستان
دا غون دے پورستون کشه پا غنڈاک شه موجود پولو کسانو ده پخا امن ده پارا پا شریکا دو آگانه واغشتاله. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو، ستاسو پا خوخا، ستاسو پا جبا.
اوردونکو څه وخت رهیسې په خبرلی سیمو کې د ترګری د پیښو له وجې د کرکټ او دا شان نور لوبې تر څه حده کمې شوې وي، ولې دا سات حکومتي او په ولسي ډول د لوبو میلې جوړولی شي. همدغه راز د سدابهار کرکټ ټورنمنټ په نوم په چرمنګ باجوړ کې د لوبو یو میله روانه ده چې پکې د سیمې شاوخوا 50 کرکټ ټیمونه برخه اخلي. تفصیل د شنواس ترغزی په ریپورت کې ورو.
د باجوړ ایجنسی په چرمنګ کې سدابهار کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی چې پکې د سیمې نه د 500 زیات کرکټ ټیمونو برخه اخیسته. دغه سیمه چې د ترګرې له وجې ځپل شوې وه، ځوانان دا لوبو ته ډیر خوشاله دي. په دې لوبه کې برخه اخیستونکي د شریف خانی کرکټ کلب کپتان اکرام الله وویل
پروس کلدا ټورنمنټ کې مونږ ټیمو نو څه کال ان شاء الله زمونږ پوره امید دي چې ټیمونه نورم ډیر راشي ټورنمنټ کې ښه به زبردست علاقه زمونږ لپاره الله واپس مونږ خپل علاقه باندې کو خپل زبان یې ټورنمنټ ته شوې دي. دې خلکو مونږ ډیر زیاته مننه شکریا ادا کوو چې ځکه مونږ لپاره دنیا په مرکز ټیم دغه کله او مونږ سره ډیر ښه ګیم کوي.
بیا مې د سردار خان نوم یو ځوان سره خبرې وکړ نو هغه وویل چې هغه به پر اتلون کې د ګردې قبایلی سیمه د کرکټ لوبغاړو لپاره هم کوشش کوي چې د کرکټ میله ورله جوړ کړي.
دې نه مخکې سمې چې نه کېدل بیا دا وته نس کال
د سیل حالات ډیر خراب او اس ماشاءالله بدله چې د هر ځین ټیمونه راځي نو مونږ غو ته اجازه ورکړی نه ماشاءالله او مونږ ته مخلاړو مونږ سره نن تاسو خپل مقابله کوو دا زمونږ د خپل علاقې او خسته ګرون دی
د کال 2004 راهسه په باجوړ ایجنسی کې د ترهګری د پیښو له وجې لوبي کول کم شوی چې ورستو دغه شان سرګرمۍ بیخي بند شوی وي عبد الله افغان د چارمنګ اوسیدونکو دی او وی ویل
خاص کر دا چارمنگ خو یو جنگ میدان ګرځیدلی او دلته به ډېر دغه د وحشت خبرې کېدلې څوک به یوځای چې کېناستلی نه شو ګرانونه او دا لا بلې لرې خبرې دي چې هغه خپل آواز نه شو پورته کولی د دغه وحشت او دغه ترهګرۍ له کبله
د دې لوبې ارګنایزر یا جوړوونکی حسین احمد وای چې هغوی له نور کرکټ ټیمونه هم را روان دي چې ګنې په دې لوبه کې برخه واخلي
د اوسه پورې 50 ټیمونه راغلي دي دا ټورنمنټ کې نو موږ د سدا بهار امن کرکټ ټورنمنټ په نوم باندې جوړ کړی دی دا غواړو چې دلته زموږ سره کوم ینګ ټیلنټ دی هغه راشي او هغه دلته گیم وکړي نو په لحاظ دې نو دا چې دا د باجوړ په ساته باندې محدود دی مونډا یا د مومن دې سره ټیمونه په کې داخله نه ده کړی
دا دغه تنانو پوینا چې دی لوبله د سیمه عمومي خلک هم تماشې لري او ورته د سرکاري انتظامی مرسته هم حاصله ده او ویل چې دغه لوبي مقصد یې نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
ادونکو مشال رو ته وګستئ زو افغانستان ته له تیرو 15 کلونو راهیسې د پاکستان حکومت په مالی مرسته په ننګرهار کې د ګردو د علاج لپاره د روغتون ودانۍ جوړه شوې خو د مسلکي ډاکټرانو طبي سامان آلاتو د نشټوالي له امله بند پرته ده خو د روغتیا چارواکي وایي چې پراتلونکو دوه میاشتو کې به دغې ته ورته سامان برابر کړل شي او په شپږو میاشتو کې به روغتون به په فعالیت پیل وکړي نور حال د جلال آباد نه د مشال ډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي
د ننګرهار چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پاکستان حکومت په مالی مرسته په جلال آباد کې د ګردو جوړ شوی روغتون په فعالیت پیل وکړي د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به یاد روغتون ته ټول طبي سامان آلات پوره کوي نوموړی وایي
د پښتورګو شفخانې تېر کال ډاکټر صاحبانو د ټریننګ لپاره سلیکشن یو گروپ 15 تنه په خوا سلیکټ شوی دي پاسپورتونه ویزه مو ته هغه سړي صرف منتظر دي پاکستان ته لاړ شي د ټریننګ لپاره اوس یو بل گروپ هم ټریننګ لپاره آماده ده ان شاء الله موږ په همدغه هفته کې هغه سلیکټو زی د برق موضوع موږ ته یاد کړو د برق موضوع ان شاء الله موږ دولتي برېښنا یو میاشتې په جریان کې هغه روغتون ته ورسو صرف یوازې زموږ ماتلي هغه تجهیزات دي د تجهیزاتو په بخش کې هم موږ درې سفر لرل اسلام آباد ته اوس خوشبختانه په اخیری سفر کې وزیر مالیه موجود او هغه تعهد کړی چې راتلونکو دوه میاشتو کې موږ تجهیزات سپاري
ډاکټر نجیب وایي چې په خزینو کې د سرطان یا کینسر د مخنیوي لپاره مسلکی ډاکټرانی روزلی چې پراتلونکو نه کې به په کار پیل وکړي
خو کې د ان کرهم د کینسر تشخیص لپاره لومړی ځل د سکټول افغانستان کې د کینسر د ان کرهم د تشخیص لپاره موږ د روټر انټرنیشنل کلب په کومه رئیس سره خپل څلور تنه خزینه ډاکټرانی په ترکیه کې هم ټریننګ کړی او هم شپاره سپای د تشخیص او تداوی ماشينونه موږ ترور رسیدل چې ان شاء الله په راتلونکو یو هفته کې به دا ماشينونه فعالېږي او دا په افغانستان کې وزنې مرکزی سي د خزینو کې د ان کرهم د کینسر تشخیص کوي او همدارنګه د دې په تداوی کې به هم سره روټر انټرنیشنل کلب همکاري کوي
ډاکټر نجیب وایي چې د هسکې مینې او ایسارک ولسوالۍ لپاره د 50 بستریزو روغتونونو بودیجه منظور کړی شوی چې په راتلونکو مالی کار کې به چارې پیل شي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
اودونکو د نن ورځې د ناسا ته خبرونو وروستۍ شېبې دي درې منټه کم شپږ بجې شوې نو راځي چې لا فرخنده سره د وروستۍ لن خبرونه وره
نن سهار په پیښور کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې په یو چاودنه کې درې کسان جوړ شوي د پیښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډې په نښه کړل شوې چې په کې نوموړی سره د دوو ملګرو جوړ شوی دی په ځل لهنګو کې د تراګری مخنیوي ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت یې د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر سره د څلورو ملګرو نیولې وسوالو لپاره دی اډا سن دی ویلي د پاکستان فوج وایي د 400 په باچا خان پوهنتون له حمله کوونکو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولې پروند په خبر په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوز بیان لیفټننت جنرال عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل له حمله کوونکو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمو دوړاندې د ودانې په جوړولو کې کار کړی وو د افغان سولې پاړه له طالبانو سره د یو شمیر افغانانو غیر رسمي ناستنن په دوه مورس په دوحه کې پای ته رسیدلې. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد زلان ازادي ریډیو ته ویلي، د غونډې لومړی ورځ په خوتوګه پای ته ورسېده او نن یې د جګړې په ختمېدو د بشري حقونو او د ښځو پر رول خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عرب سره په ګډه په شام او یمن کې د جګړو په ختمېدو کې مرسته کوي. د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ د پاکستاني عسکرو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړي مشکونه دي. په شام کې فعالان وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې 3 کسان وژل شوي چې پکې 9 ماشومان هم شامل دي. د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکي هغه لستنه وجلی دي چې د شام له لوري اردن ته د راولېدو هڅه کوله. او د امریکا په ختیځ کې د نورو خارونو په سیر نیویارک کې هم د واوري طوفان دی چې ورسره د خار تړل شوې دي. د نیویارک گورنر تیر ورځ پیړنې حالت اعلان کړی.
اودن کوم دې سره د مشال د نورو نه ساته خبرونه پای تر رسیدي، خو تاسو کولی شئ چې پر همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه ووري. د مشال ډیو ټول خبرونه په mashalradio.com هم تاسو اوریدئ شئ. سبا سهار پورا په 9 بجې به یو ور بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه پورې خپل قربا سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لپاره